السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ته را بولم. نن دوشنبه د 1398 هجری المریس کال د حمل 12 نیټه ده چې د 2019 کال د اپریل میاشت له لومړۍ ورځې سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. افغان حکومت ته په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې او ازبکستان وایي دا هیواد هم منځګړتوب ته چمتو ده. هغه زرګونه افغانان بیرته هیواد ته ستنیږي چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې سیلاب ځپلي خلک وایي مرستو ته عاجل اړتیا لري، او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر پرون په پېښور کې یوې لویې جلسې ته وویل چې نور په پښتنو باندې زور زیاتی ورته د منلو وړ نه دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. په دې اړه پرون د یوې خپرې شوې اعلامیې په برخه کې راغلي دي چې قطر د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره له ټولو هڅو سره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې بریدونه چې پکې د هغه ځینو ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې هم غندلې دي. د قطر حکومت داسې په افغانستان کې د سولې د تأمین او د امن پر راتلو ټینګار کړی چې د دې هیواد پلازمینه دوحه دا میاشت د افغان سولې د دوو غونډو کوربه ده. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې له جمعې ورځې راهیسې سیلابونو په هرات کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او سلګونه کورونه وران کړي دي. د هرات یو اوسیدونکی عبدالمجید د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې سختو مرستو ته اړتیا لري.
په بال ما از او میکشیم از خونه ها خو فرش و ظرف و موتر مرسای کنیم. این موتر که ما از این استفاده میکنیم دیشه بم داخل ازی بودیم تا ما سیمیر ببرم به خونه ما دیوار بگیریم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په فاریاب، هرات، بلخ او بادغیس کې د سیلابونو په راوتلو سره 15 کسان مړه شوي دي او 300 کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ته د هند په غوره لیګ کې پرون د لوبې بدلوونکي لوبغاړي ایوارډ ورکړ شو. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون 4 مهمې وکټې واخیستې. دا حیدرآباد لوبه له رویال چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم د 211 منډو په هدف پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په 114 منډو وسوځېدل. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د نړۍ لومړی مقام لرونکي افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم پر وړاندې د حیدرآباد د لوبې غوره لوبغاړی شو. سږکال د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبیږي او مجیب زدران بیا د کنگز پنجاب لپاره لوبه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې یوه لویه احتجاجي غونډه وکړه. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی د منلو نه دی او دوی به د خپلو حقونو لپاره پیل کړی حرکت ته دوام ورکړي. د پېښور په غونډه کې چې په اصل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوڼی د وشل کېدو د 40مې په پوره کېدو نیول شو زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. د ارمان لوڼی خور وړانګې لوڼی د ګوندې ګډونوالو ته وویل
او د دې خاورې د بقا د سوکالۍ دپاره یا خپله ککرۍ په مځکه کې لکه د غنم شنکه ارمان خپل سر یې د دې وطن د سوکالۍ او د امن قربان کوي.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې غونډې ویناوال وویل چې حکومت د ارمان لوڼی د وژلو قضیه سمه نه څېړي او هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی. د ارمان لوڼی د روان کال د فبروري په 2 د بلوچستان په لورالای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو پولیسو ویلي چې لوڼی د زړه سکته کړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د خروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړې ده. خو داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو سترو ښارونو کې ماته خوړلې ده. د تېرو ورځو د انتخاباتو نوي په سلو کې شمیرل شوې رای ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 15 په سلو کې رای ګټلې دي. د ترکیې د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 13 په سلو کې رای خپل کړي دي. دغه ائتلاف په مرکز انقره او بل ستر ښار ازمیر کې خپله کامیابی اعلان کړې ده. د ترکیې د ښاروالیو انتخابات د ولسمشر اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ځواک آزموینه بلل کیږي. او د اوکراین د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد معروفه کمیډین ولادیمیر ژیلینسکي څه باندې 13 فصلو کې رای ګټلی او ښایي د لومړني دور ګټونکی وي. ژیلینسکي د پرون شپې تر ناوخته له اوسني ولسمشر پاترو پوروشنکو نه 12 فصلو کې مخکې و. کله چې له 40 کلن ولادیمیر ژیلینسکي څخه پوښتنه وشوه چې هغه په دې اړه څه احساس کوي، نوموړي وویل: دوی زه یو ژوندی انسان یم، میرمن او دوستان مې راسره دي او دا نور هم دا چاره اسانوي. دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی او پوهېږم چې څنګه مسؤلیت احساس کړم. نو ښه احساس لرم. د پرونو انتخابات له مخې یولي اتمیشونکو 14 فصلو کې رای اخیستي دي. که چېرته د پرون شپې لومړنۍ نتایج رسمن تایید شي، نو ولادیمیر ژیلینسکي به د اپریل په 1 له اوسني ولسمشر پترو پوروشنکو سره دوهم او وروستی دور انتخاباتو کې مخ شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
اگر تصمیم گرفته شود به این که در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره، او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد.
بلخوا ازبکستان وی چې د افغانستان د سولې په خاطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب ته آماده ده. لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله تقریبا 250 کورنۍ له سیمې راوتلي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
حکومت دا وګ چې موږ ماشومان ټول بې ځای ناسی خواران هیچ شی راسنشته ده، کرار راسنشته ده، بلشه راسنشته، بیشتر راسنشته، لوخه راسنشته ده.
د نور راپورونه سربیره د خبرونې په پاتې برخه کې بیا د ژوند رنگونه اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویل چې دوی ته په یاده غونډه کې د ګډون بلنه یو قطري انسټیټیوټ لیږلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې بیا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې د خپلې پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. تمه ده چې د افغان سیاستوالو او طالب استازیو ترمنځ دوهمه ناسته په دوه اونیو کې په دوحه کې ترتیب شي. سیف الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په رواني اپریل میاشت کې د قطر پلازمېنه دوحه د افغانستان د سولې پر اړه د څو مهمو غونډو کوربه ده. لومړی غونډه چې په څو لنډو ورځو کې ترسره کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ده. خلیلزاد چې ویل کېدل پرون ناوخته کابل ته رسیږي، لومړی بل افغان مشرانو سره وګوري او د سولې د یو هرانخیز مرکزی ټیم د جوړولو او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو ګامونو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به تر کابل وروسته پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. قطر چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي د 5 مخکینیو بحثونو کوربتوب کړي، ټینګار کړي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري کوي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې په یو برخه کې راغلی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. له امریکایي پلاوي سره تر رسمي خبرو وروسته چې د اپریل په 10 پای ټاکل شوی، طالبان په قطر کې له افغان سیاستوالو سره دویم دور خبرې کوي، هغه خبرې چې اوس افغان حکومت ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې افغان خبریالانو ته وویل په قطر کې یو انسټیټیوټ دوی ته په یادو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې او په اړه به افغان حکومت خپله پریکړه کوي. په قطر کې د یو انسټیټیوټ لخوا یو بلندلیک رالیږل شوی، هغوی یو شمېر خلک غوښتي چېرته په دې اړه تصمیم نیول کېږي چې په راتلونکو کنفرانسونو کې ګډون وشي، په هغې اړه به په افغانستان کې دننه تر مشورو وروسته نهایي پریکړه وشي. افغان حکومت ته داسې وخت په قطر کې د طالب استازیو او افغان سیاستوالو د دویم دور خبرو د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ورته خبرو په لومړي دور کې چې په ماسکو کې وشوه، ګډونوالو په حکومت غږ وکړ چې خپل استازي په خبرو کې ورګډ کړي. د طالبانو ځینو سیاسي غړیو او د حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو په 13 فبروري کې په یو لوی غونډه کې سره کېناستل او د سولې په اړوند مسایلو یې بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غني ورم ورځ د حامد کرزي په شمول د یو شمېر محدودو افغان سیاستوالو او چارواکو کوربه وو او د سولې په خبرو کې د افغانستان د غوره استازیتوب په باب د هغوی مشورې واخیستې.
د سیف الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت ته د قطر له لورې له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. بل لورته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال پرون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی څرګند کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایانوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف له ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدري. د ملي امنیت مشاور هم په دې سفر کې کابل ته راغلی او د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره لیدنه کړې ده. تفصیل له خان محمد سینس خبرو.
کابل د یکشنبه په ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل عبدالعزیز کاملوف په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدلی دي. خاغلی احمدی وی کاملوف ویلی هواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو کوربه شي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په خبره د ازبکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي مسایلو په پراختیا هم خبرې شوې دي.
هغه مسله چې افغانستان ته ډېر اهمیت لري د پولي خمرې، د برېښنا پروژه او د مزار شریف هرات د اوسپنې پټلۍ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې عملي کار یې د ازبکستان له لورې پیل شي. همدارنګه پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو د سولې په پروسې او په افغانستان کې د زیربنایي پروژو پر پراختیا هم خبرې وشوې.
په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د ازبکستان له لوړ پوړي پلاوي سره چې د هغه هیواد د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پکې شامل وو لیدلی دي. دغه لیدې چپار کې شوي دواړو خواوو پکې د سولې، سیمه ییز اتصال، د دواړو هیوادونو ترمنځ په زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ییزو مسایلو او اقتصادي اړیکو نظریات تبادله کړي دي. همداشان د ازبکستان د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف د افغانستان د ملي امنیت له مشاور حمدالله محب سره هم کتلي دي. د ملي امنیت د شورا د دفتر د خبر پاڼې لمخې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشاورینو تر مشرۍ لاندې دوړخیز امنیتی کمیسیون هم دایر شو. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د مخدرو موادو او افراطیت پر ضد په ګډه مبارزې، سرحدي همکاریو او د افغانستان د امنیتي بنسټونو په چوکاټ کې پر روغتیایي همکاریو هم بحثونه وکړل. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په خپله مبارزه کې څنډې ته سوی دی. د لیکنې په پیل کې ویل شوي په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ماموریت دا شعار چې ویل به یې د افغان متحدانو تر څنګ به اوژه په اوژه مخته ځو، نور د ملي امنیت د سلاحکار په مورد کې نه تطبیقیږي. د ورسپانې په حواله په افغانستان کې امریکایي چارواکو څو واري په هغو غونډو کې له ګډونه ډډه کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کې حاضر وو. ورسپانې ته په کابل کې ځینو عالي رتبه چارواکو او ډیپلوماتانو د دې کار علت د ښاغلي محب هغه جنجالي څرګندونې بللې چې تیره میلادي میاشت یې په واشنګټن کې کړې وې. د نیویارک ټایمز ورسپانې په لیکنې کې وړاندې راغلي د افغان لوري لخوا په عامه پر امریکا دا ډول څرګندونو داسې وضعیت رامنځته کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د منځوي کولو خطر رامنځته کولای شي. د افغانستان حکومت لا هم نه دی توانېدلې وسلول طالبان مستقیمو مذاکرو ته حاضر کړي، خو د امریکا هیات د دې ډلې له استادو سره په څو پړاوونو کې مذاکرې کړي دي. په اصل کې چې په پام کې د طالبان د خطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د مذاکرو په شپږم پړاو کې برخه واخلي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلو جګړو ته هم شدت ورکړی دی. بریتانوي ورسپانې میل آنلاین د ولسمشر محمد اشرف غنی پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې ده. ویل سوي که څه هم په دغه حمله کې خپله دوستم ته چې په لیکنه کې پخوانی جنگ سالار بلل سوی زیان نه دی اوښتی، خو یو ساتونکی ووژل سو. د دوستم د دفتر پخوانی رئیس عنایت الله بابر فرهمند ویلي دغه حمله چې یو ساعت دوام وکړ ځینې کسان ټپیان کړل. حمله په بلخ ولایت کې وسوه چې تر حمله څو ساعته مخکې دوستم د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې وکړې. میل آنلاین ورسپانه دوستم د ازبک ټبر یو پیاوړې څیره ګڼي او وایي چې دی د تیرو څلورو لسیزو په شخړو کې د خپل بیرحمانه دریځ یوه او بل لوري ته د وفاداری په بدلولو کې شهرت لري. ورسپانې په بلخ کې د دوستم وینا ته هم پام اړولې چې ویلي دي که حکومت اجازه ورکړي کولی سي چې د افغانستان شمال په شپږو میاشتو کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. دوستم چې له څه مودې په ازبکستان کې وو د شنبې په ورځ د حیرتان بندر له لارې بلخ ته لاړ. دی له بلخ څخه جوزجان ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې په دوو استقامتونو کې حمله وسوه او مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی دی. د مطلب په پای کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست په روانو انتخاباتو کې چې څو وارې ځنډیدلي د عبدالرشید دوستم پر ځای امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی دی. د لیکنې په حواله دوستم تر دې مخکې هم له ځینو حملو روغ وتلی دی چې د یوې دغسې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د ده د موټرو پر کاروان دغه حمله د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې سوې وه چې په نتیجه کې درویشت کسان وژل سوي وو. دوستم چې په تیرو انتخاباتو کې د محمد اشرف غنی په انتخاباتي ټیم کې وو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله د کاندیداتورۍ ملاتړ کړی دی.
لسګونه سره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه په خپل راپور کې له ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه هرات ولایت ته ستون شوی دی خبرې کړې دي. ویل کېږي چې دا افغانان د نسبتا لوړو امتیازاتو په بدل کې جګړې ته استول شوي وو. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلي او استخدام کړي وو د ولسمشر بشار اسد د رژیم په پلوي د سوریې په اتکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. د افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلي دي د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې د جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د مهدی په نوم له یو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټوبي هرات ته راستون شوی دی او نه غواړي بشپړ نوم یې افشا شي خبرې کړې دي. د راپور له مخې مهدی اصلا د یو ښه ژوند په تمه غوښتل د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، خو یوه ورځ پام شو چې برخلیک ګرسره یوې بلې متفاوتې دنیا ته راوستی دی. د سوریې د کورنۍ جګړې ډګر ته او د هغو ملیشو په لیکو کې چې ایران جوړې کړي دي. مهدی اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې دای د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې یوې خونړۍ جبهې ته استول شوی وو. د بهلته د خپلو ملګرو مړي لیدل چې هر خوا پراته دي او د داعش د جنګیالیو د تکبیر آوازونه به یې له نږدې اورېدل. مهدی چې اوس 28 کلن دی وای په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تروریست په سترګه قتل کیږي. حتی د اسوشیټډ پرس خبریال وای له مهدی سره د هرات ښار په یو لرې پرته سیمه کې په داسې حال کې وکتل چې نوموړي حتی خپله څیره په یو دسمال پوښلې وه او نه غوښتل چې خپله ټوله څیره وښیي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او نورې متحدې ډلې د سوریې جګړې ته واستول چې تر ټولو نامتو یې د لبنان حزب الله ډله وه. خو په دې جګړه کې تر ټولو زیاته ونډه د فاطمیون د لوا ملیشو اخیستې چې غړي یې د افغانانو له منځه استخدام شوي. سپاه نه یوازې له افغانستان بلکې له پاکستان، عراق، لبنان او له ځینو نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګۍ استخدامولې او دې جګړې ته یې استولې. اسوشیټډ پرس خبری آژانس په خپل راپور کې د افغان څارونکو له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي، ایران ښایي له دې پخوانیو جنګیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله 2500 کورنۍ له کورونو راوتلي او نن سبا په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د کډوالو ریاست بیا وایي چې سلګونو کورنیو ته مرستې ورکړي او د نورو سروې روانه ده، خو اوس هم ځینې خلک وایي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل له رولها انوري ورو.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ کې د حمل میاشتې په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپیدری څخه راکډه شوې وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولي او طالبان یې له ساحې ویستلي دي، چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه یخی او تر اوسه ورته مرستې نه دي رسیدلي. د چپیدری دوه تنو اوسیدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورنه چې بجای شي دي زین معلوم دي خو لسکا تب دي زغرا غل دي پیش کرا غل دي او زیات راوتی اسلامات راوتی دي سو نګرار لته دي سو پورته پیش خور دي خپل خپلوان زکه دینو. نو حکومت دي دا وګ چې موږ مشمان ټول به زه ناسی خواران هیچ شی دست نشته در قرار اثر نشته در بشر اثر نشته بستر اثر نشته لوخ اثر نشته شلپ بیوان ناسی
خو ټول خر راو تختی دو مونږ بستر لرو وېر دې 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 وشي دخل به مونږ لکا با د چین غونی په بمونی کې نه یالو زی به مونږ یا به زره سر نو کوڅه را لایبم یا بل نه موش به زته کې په دې خاطر مونږ سره وته دو اوس په چوکې کې وشي ګو ورور کرا
بې کور شي وی وای هر شی به غواړي چې خپل کور او کلی تلاړ شي خو د جنگ لویری قدم نشي خستلای.
که چېرته خدای پاک رحم وکړي یا په خدا الله په قدرت باندې او یا د حکومت دغه کې د اچین غونډې همکاري وکړي داخله د منطقې نه وباسي نو موږ مجبور شي به تلاش خپل ټاټو بیله. او که چېرته دغه خلک په دغه ځای کې وشيږي ته موږ یو پلم د تګ نه ورجو
دلوال تم نه فریدي جنگ دی اجازه لرو چې څنګه خو کې موږ نه خوده کې خونی پاتې شوی دی پټی نه پاتې جایدادونه نه پاتې شوی دی نو موږ ځکه کې چاره نه کیږي نو خار سال ته تر باندې لرمن چې به ته خپل کوټ لا شو خپل وطن خپل وطن شو.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی ازادي راډیو ته وویل وسوا به کور شو کورنۍ ته لومړنۍ مرستې رسولي او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروي هم روانه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عربي ټولنې مشرانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته پریکړه چې د جولان په لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژني رد کړه. د عرب لیګ د مشرانو په پرونی سره مشري د کچ په تونس کې وشوه. د سعودي عربستان پاچا، د لبنان ولسمشر، د فلسطیني ادارې مشر او نورو ټولو کډونوالو د ډونالډ ټرمپ پریکړه د پریکړې په اړه ګډ دریز غوره کړ. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنه هم د ټرمپ پریکړه رد کړې او د سوریې پر مځکنۍ بشپړتیا ټینګار کړی. سفیلا ستانکزیا په رپورټ لري.
په سیمه ایزو مسایلو کې د عربي هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ځینو مخالفتونو سره سره پرون دغو مشرانو د ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د جولان په اکثرو لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژند. جولان د سوریې او اسرائیل ترمنځ پرتې لوړې سیمې دي چې ډېر کلونه مخکې اکثرې برخې اسرائیل له سوریې نیولې. د عرب لیګ مشرانو پرون په تونس کې په یو ورځنۍ سرمشریزه کې یو په بل پسې د امریکا دا کار وغانده او ګواښي وکړ چې دا خبره به په سیمه کې نورو کړکېچونو ته لار هواره کړي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز چې د امریکا یو متحد هم دی وویل هر هغه پروسه ردوي چې د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا تر تاثیر لاندې راولي. موږ یو ځل بیا هر هغه پروسه قطعا ردوو چې پر جولان لوړو د سوریې حاکمیت متاثره کوي. موږ د سوریې د کړکېچ د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار کوو. د عرب لیگ ټولنې د سرمشریزې د اعلامیې له مخې چې پرون ناوخته د جرمني خبري اژانس ته رسېدلې، عرب مشرانو د ټرمپ وروستۍ پریکړه بې اعتباره اعلان کړې. اسرائیلو په 1980 کال کې له سوریې سره په یو شپږورځنۍ جګړه کې جولان اکثرې ستراتیژیکې لوړې سیمې ونیولې او په 1981 میلادي کال کې د خپلې خاورې برخه اعلان کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلې. که څه هم اسرائیل تل هڅه کړې چې نړیوال قانع کړي څو پر جولان د دوی حاکمیت وپیژني، خو له امریکا پرته چا دې کار ته غاړه نه دی ایښې. د اسرائیلو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې یو بله مهمه پریکړه هم کړې وه چې له تل ابیب به یې د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ. د ټرمپ په دې پریکړې هم ګڼو مسلمانانو او نړیوالې ټولنې توند غبرګونونه ښودلي وو. د عرب لیگ په پرونی سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی هم د جولان په لوړو سیمو د سوریې له حاکمیت ملاتړ وکړ. د لبنان ولسمشر میشل اونو ویل په جولان لوړو سیمو د اسرائیل د حاکمیت او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه د ټولو نړیوالو پریکړه لیکونو ښکارا تر پښو لاندې کول دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو پرون د عرب لیگ د دې پریکړې په اړه سمدستي غبرګون ونه ښود، خو د امریکا ولسمشر د جولان په اړه د پریکړې تر اعلان مخکې ویلي وو چې اوس یې وخت رسیدلی څو پر جولان لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي.
دا هم د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې سیلاب ځپلي وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ته د هند په غوره لیګ کې پرون د لوبې بدلوونکي لوبغاړي جایزه ورکړل شوه. دا پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په پېښور کې لویه غونډه وکړه او د دې غورزنګ مشر منظور احمد پښتون ویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی او تنور د منلو وړ نه دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړې ده او د اوکراین د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد معروفه کمیډین ولادیمیر شیلنسکي څه باندې 30% رایې ګټلې دي او ښایي د لومړنۍ دور ګټونکی وي. په روانه خبرونه کې د ژوند رنگونه هم ورسته اوریدلای شي. یو شمېر اوریدونکو بیا سمسونه او خپل پیغامونه هم ازادي رادیو ته استولې دي. فیدا محمد د قندهار له شاولی کوټ څخه لیکي چې افغانان کوغاړي چې سوله وکړي نو پر پاکستان د فشارونه زیات کړي. د پکتیا څخه بیا سمیع الله حلمی تندر وایي چې د نوې نصاب کتابونه د غلطنشته او ستونزه محصلینو ته جوړیږي. او اوس هم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه.
ابراهیم
کاکا څو کلنی؟
شپېته به ایمه.
شپېته کلنی؟
شپېته کلنی.
د تصادفي وای او کرښتیا شپېته کلنی؟
یار شپېته کلن به ایمه ان شاء الله. یا الله نه باندې خو مونږه کوچانی به څه ودی.
دا اوس د تاسو په کوټو کې لیمچی اور دی ګلم دی چې شهید تاسو کوچانی کنه معمول له دې سره کار لري. چې شه اور وي په کوټو کې؟
مونږه نیمچی اور او چای اور خو ما دې ګوړې دې مغز کول مغه ورو.
کوچانه اکثر اوس دغه نور شې نه بازار اخلي لکه ګلم لکه قالین.
هغه چیرته چې پغلا باندې واغشته سي مغه راپټي. اوس تاسو چې غریب دی مغه غریب دی او مغه نیمچی خوري او مغه وژغونی دی خوري لګیا دی.
دلیم چې بیا خپل جوړوي ک څنګه
خپل جوړو خو دمل پوسټه پی وستی
ظلم ده پی
خو ظلم نه کنه ته دی چې لمټی را ذاتی را بیګای غړی او همدغه کوي او په مغه
ته نیم سای جوړی
نو ولې
تاسو کومک نو سره کوي
دما پٹی کی گڑ سو دما اون اخڑا دما باغی اخوڑ منگا حجرا سے کوفتا ماندہ ٹکا ٹکا اکڑی خل کو اہلی
اتاخ پلا میرمن دکور کم کرو نہ کہیں
وہ آخر عریبی اری پیائی میگی پیائی خو لگیا ای مالدا کورشا او خوام دغه کارونه کوي اوخ تړي اوخ پلاغه ته وهله وز دا جای ماته کراله پرته ده
ډاکټر ته بونت لا
ډاکټر ته موت لا د پاسمان را کوړته هغه شنه دوای را کړې په مغه باندې ورته انزو او نور خو دونه وسه ممکن نسته چې راسو چیرته بستر کو
تاسو په نظر په یوه کور کې په میرمنې ډېر فشار وي که په نارینه وو کې البته د تاسو په سیمو کې
یاره خوره کې دا درته وایم چې نه په ښځو د کمه ستا د فشار او نه په نرو یو د بله بتر دي یو بل ته ګیله نشي کولی څه وکړي خو سبا نه ته بېګا چې وځي لرګی لاس کی او ټوله ورځ په ډاک کې میږو منډې وهي نو دغه خبره ده نو اوس نو څنګه چل وکړو ولاکه پېږو